د افغانستان کشفی اورګانونه په کابل کې د پرونی برید پاړه چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر دهقانی شبکې کار بولید څېړنه کوي، خو آیا کشفی اورګانونه کولی شي د دغه برید چې د ولسمشر په لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ وړاندې په خپرونه کې پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. پیل کړئ څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشت پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستانه باسي. د روسیې ولسمشر د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشت پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکنزي د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په نومبر کې د امریکا د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. د نومبر په 3مه د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون له مخې ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شوی وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه.
остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
Тарусала وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې شخړې نتیغلي شوې. تر هغه سخت ګواښونه رامنځته کوي. د مخدر موادو قاچاق، تنظیم شوې جرمونه او سایبر حمله زیات شوې دي.
ولسمشر پوتین دی ویډیو کانفرنس لاره د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته د خبري پرون وکړي. روسیه وایي چې افغانستان د هیواد په پراخه پیمانه مخدر مواد قاچاقيږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبه په شپه ولګید. رویترز خبري اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقاماتو په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي دي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پیښې اغیزمن شوي دي موقتي خیمې ودروي. د دې اور لګیدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنري یو این ایس سی آر مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوری کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د چهارشنبه په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د نوالنی د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتواري معایناتو وروسته څرګنده شوه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی نوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړی دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د نوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتولی تیخنوف په مسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تیخنوف د پاتېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تیخنوف او 3 تنه نور تورن شوي دي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 10 میلیونه 9 لکه ډالر کېږي غلا کړي دي. د تیخنوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوې وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر وولین د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 4 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس د 1649 پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتک د اسکایپ لارې په یو پیغام کې چې د چک رادیو خبر کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
څه
چې مهمه ده دا ده چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بستري شي کنټرول کړو او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاتورونو او اکسیجن ته اړتیا پیدا کوي. دا شمیرې په زیاتېدو دي. هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکم شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي.
لنوې شمیرو سره په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 9,908 ورسېدې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اوري د افغانستان کشفی اورګانونه ژمنه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې بڼه او تر شا به عاملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا وړتیاوي لري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغه څه وسایط ولري یا هغه څه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي.
په خوست کې د سولې په پار جوړې شوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د درمنو خلکو غږ دی چې دې بیل زنده د بین افغاني مذاکرات ور پرانیزي.
د کندهار یو شمیر بڼوال وایي سکالې انګورو ښه حاصل نه دی ورکړې، ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه.
بسته باغونه که سره چنې کې واسه درلودې یو سپکه دوا ورکړې، هغه یې شپه باغ سره ما ورکړې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سربیا له بیلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوه.
کله چې ښځې شودې پخوي پرځن چې ډېرې جوش هغه خوجکیږي تلیږي، کله چې پروزه ورته ونسي هغه شودې بیا بیرته کښېني.
د پیروزی د غمی پاړه کې غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې اوریدلی شئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې له بل د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح شوی برید د هغو ورانکارو کارو باله چې د ده په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلي خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي چې افغانان به د دغو ورانکارو په دام کې ګیر نه شي. بل لور ته افغان کشفي ارګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی چې کله د سولې خبرې نشتې کیږي یو شمیر ورانکار په وارخطایي هڅې کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی برید په اړه لیکلې ده او خوشي یې څرګنده کړې ده چې ښاغلی صالح له دې برید روغ وتلی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د ګډوډۍ انارشي د مشرانو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو په نخښه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلي دښمنان د دې بریتر شاه دي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې بریټ کلاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی هغه څه وسایط ولري یا هغه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي چې دا په داخل کې پیدا شوي دي یا له بیرون راوړل شوي. طبعا واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدیږي نه.
شاغری امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې څېړنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي څېړنو وروسته د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې له آر ډي ایکس HMS موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغو حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په پرونی برید کې لستنه وژل شول او تر ډیر شو ډیر ټپیان شول. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې برید کې برسیرن ټپي شوی دی. پرون د خوست قومي مخورو ديني عالمانو او د ولایت شورا غړو دی وی غونډې لارې د جګړې د خکیل خو او وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کینی او د سولې په لور دی د اول ګام په توګه وربند وکړي. یو شمیر ګډونوالو وویل د افغانستان د روانې لانجې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د ملت ارادې ته درناوی وشي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرگزی د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
زه هر افغانانو ته وایم دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا ما د محمود منا تم افغان یې زم افغان یم راشه په دې ټغر سره کینا سچ غوښتنه لري د شریعت مطابق د قانون مطابق د هیواد مطابق د ولس مطابق زه قبولوم سچ غوښتنه زلرم هم په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوز ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوی غږ وکړ هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستي غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دې بیل زنده د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي او په افغانستان کې لمړی د ایمی اوربن وکیل هغه نورسته د حکومت غوښتنې او پښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلې ده هغه سره مطرح دي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپل خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملی او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتنه نه کوي چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دي، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. کچېره موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت ته متوجي شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانه ولري، خپل چای جوړوي، بل چاته ویر کوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه غځولې دي، د بل چا نه وروړو، په پردای عمرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي
چې کله وربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورته کیږي، د هر چا غوښتنه ورته کیږي. بیا موږ تاسو جرګه کېدای شي کچېره د میک په کې مشکلات وي، دوی مرګري میک جوړ دای شي، کچې ته داسې وي چې په نظام کې مشکلات لري، دوی ته میک نه اتفیر کولای شي، خو چې وربند وي.
خوست والی محمد صدیق پتمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینی حل لار دا و خوده چې د ملت ارادې ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت منه، موږ به جمهوریت ته ځو، کدی ملت امارت منه، امارت ته بوزو، که موږ فدرالیزم منه، فدرالیزم ته بوزو، صدر اعظم منه، صدر اعظم ته بوزو. طالبان موږ هم منو، خو د دې حق تا ته دا نه درکو چې ته تا نه منم، تر څو چې ما ونه منې په دې غرونو کې به سرګردانه کړو.
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپلو ټولو بندیانو له آزادېدو وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د کندهار یو شمیر بڼوال وایي سکالې انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. خو اوس به په بلخ کې د سوداګرو د شکایتونو په باب راپور راواخلو. په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګرو او زرګرو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دغه باج ورڅخه د مالیاتو په نوم اخلي او که څوک یې ورنکړي په مرګ ګواښل کیږي. طالبان بیا وایي چې په بلخ کې له سوداګرو او نورو مالیات راټولوي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبانو د هغوی پر کلنی عوایدو مالیه وضع کړې ده. شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل پر سوداګر او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څخه کم درې لکه افغانۍ باج غوښتی دی. ښاغلی قادری وایي چې وسلوال طالبان له سوداګرو څخه د باج ترلاسه کولو په خاطر هغوی په مرګ ګواښي. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه لا سوداګر او د سرو زرو لا کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت طالبان
خو تلا تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتونه.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته وکړي. هله می داده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسلواله ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لویو لارو او همداراز د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په ټینګښت لګوي. ذبیح الله مجاهد په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخیستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفتي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږ ټانکرې سوځول کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي د زیاتوالي خطر بیا شته. خان محمد سینته به غوښ شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,240 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که مونږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت تعمیر توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوې، خو د اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمېر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,540 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې نه 1.8% رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې چې په هغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات کیږي خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی. عصمت سروان ته به غوښ شو.
امریکا له عراق او افغانستانه نور ځواکونه باسي، په دې موضوع د نشتل رسپانې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیری لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمیر 2,500 ته رسیږي. رسپانې لیکلي یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالد ترامپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نشتل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښوولی. د نشتل رسپانی په نظر ولسمشر ترامپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپل هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تېر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کیږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. رسپانوی له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ترامپ راتلونکو ورځو کې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمیر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نشتل رسپانه زیاتوي. ولسمشر ترامپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4000 ته راکم کړي. امینستی انټرنیشنل یا د بشنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امینستی انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي، نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي، بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي، څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امینستی انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي، ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلې دي. خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې یو شمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتلې سکل د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپل حاصل د کمیدو علت د سپیرغوګي په نوم یو ډول نباتي ناروغي بولي. په عین حال کې د کندهار د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست مسؤلان هم مني چې سکل د نباتي ناروغي له کبله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له کندهار صادق رښتینی پرې تفصیلي رپورټ لري.
کی ګوره دا غمی را ورسته مرسته یا کری دا ششته انګور جی مګر نو دا سه سپرغوج دا سپرغوج دا
عبد الودود د انګورو په باندې د سپرغوج په نوم د پیداسي ناروغي په اړه خبري کوي. د دې کندهار په پنځبای ولسوالۍ کې شاوخوا د وزارت ها انګور لري، خو د سپرغوج په نوم نباتي ناروغي د انګورو ډیره برخه خراب کړي ده.
سپرغوج دا انګور خراب کړي جو استاد چې انډواله بسته بسته باغونه کې سره چې نه کې واسه درلود یو سپک دا وایو پیدا کوي هغه شفاف
دی. د پنځبای ولسوالۍ دوه تن نور بنوال واج خدای داد او نور الله هم ازادي راډیو وویل دوی د کرنی اضافتونو د مخنیوي لپاره په خپل باغونو کې دوا پاشلې حکومت غټه نه د کړي.
دا د شش کال د سیاوی کال رالی د شانی په دغه دغه ملاک سر خلاصیر کني د وایي مقصد د پخوانی دغه رقم سمپل د وایي بولی پر ولې د مقصد د یادنګلو ګولې مرکړي دي. بیا هم دا یو کال یو مسله د دغه مر سر کاټ سن دي
ډیر انګور خراب شي.
اول تر ته یو ته دي چې چې د وینې چې نیمه یو ګره فراغ لاندې ورشکې تر توګه نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیر وبوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام او خراب پر ولې کېده د سنو چې یو ځای یا هر ځای د رقم کسات
پداخ پروش کل باغونه دار کم چې په 15 لک روپی په اجاره کتل وسغه باغ دی په 15 لک زینت ما درته ټول په درې سی کې ایوای سا سم دی ادوی سی خراب سی وي د سپرغوج د لاس کر سره کې ته چوا ووج را چول اداره کم سی
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګرو به ل 150 تر 200 افغانۍ پر رسیږي. په داس حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جبا باقی د تازه میوه هټی لري. ازادي رادیو ته موبایل
انګور خراب زمانہ باران ول اوس باغ ورسه چې شل مانه جناب هغه پر لاس باندې دریش الله سبحانه جل جلاله وی سلام نور ګره په باغ کې وڅکی و داس خراب جنوي په چې انور دې ته راوړې بار په دا چې د پروش کال انګور شاش کال مانه په نیم سره غونې د مشترکې پروش کال د انګور مات سره په سوله سلام بس.
خو سپرغوړی څه ډول ناروغي دا ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسول عبدالسمی نوري د انګورو په باغونو کې د سپرغوژ په نوم د پیدا سوي نباتي ناروغي علت سش کال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپرغوژ یو فنګسي مرض دی چې عام خلک د سپرغوژ په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي د رطوبت او لندبل ډیری هغه ځای کې کنه ګونه ډیر یې د شروشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د هم چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅې دا غد لاس ورکیه
د کندهار د کرنی او بلګونی او مالداری ریاست مسولان هم منی چې سږ کال د نباتي ناروغۍ له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنی او بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل یې هم ورته ویشلي. د ښاغلي سیدی په خبره سږ کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټنه وي. په داسې حال کې چې تېر کال دا حاصل شاوخوا 400,000 میټریک ټنو ته رسېده.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته موږ ورسېږو، خو د دې عامه پوهاوی موږ کړی دی، خصوصا د شاخبرۍ په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په بزرګونو کیلوګرامه دواګانې دوی ته توضیح کړي دي، خصوصا د خاکسترک د دغه لپاره. تاسو پوهیږئ سږ کال بارانی و، رطوبت زیات و، چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي، هغه کال بیا نو پنګسي قارچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډېر زیات وي. سږ کال 2,000 ټنه نه واخله، تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشهوره او عمده میوو شمیرل کیږي او په لسګونه ډولونه لري چې شونډخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سربیا له بلاروس او روسي سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شو ټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لنن نه پوځیان په بلاروس کې ځای پر ځای شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
یو ورځ مخکې تر دې چې د سلاورونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپای ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. اروپای ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اګست په 11مه اروپای ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشرۍ انتخابات نه شفاف او نه بې طرفه، او د بلاروس پر حکومت یې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپای ټولنې خبر ورکړی وو چې له دې تمریناتو ووزي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاو ورونو پوځي تمرینات د پنځشنبه پر سپیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس اژانس د بلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکی وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
ازادي راډیو اوري د پیروزی د غمی په اړه به مخای اوریدلی وي.
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی.
که غواړی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړی، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هیروي. د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس یو بل موضوع د لومړي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس واخیستل شو. دغه عکس د لیدو لپاره سلګونو خورا دقیقو ټلویزیونونو ته اړتیا وه چې څنګ په څنګ ایښودل شوي وو. اسمت سروان ته به واخشو.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څیړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمره په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژۍ، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د دغه عکس چې 3200 پکسله دی، د لیدو لپاره 318 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیقې وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کېښودل شي، حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ
څلرویش کیلومتره لري وی په عکس کې څرګند ښکاری. د دې کمرې سنسورونه داسې شان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 او پرمختللیو سنسورونو چې سی سی ډي نومیږي کار اخیستل شوی. هر سنسور 14 میگا پکسل دی. ټول سنسورونه 3,200,000,000 پکسل دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. اسوشیټد پرس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال فرانک مکینزي له قوله خبر ورکړی چې خبریالانو یوې وړې ډلې ته ویلي د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4,500 ته راښکته شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې 6,800 امریکایي سرتیری میشتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر اوبخی په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8,600 ته رسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. په یونان کې د کډوالو په یوه کمپ کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګېد. په دې کمپ کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنري UNHCR مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر اظهار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وای جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیې تورونه پوری کړي دي. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوې وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. بیلاروس کې هم سیاسي بحران روان دی. چک جمهوریت د 4,600 په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د کرونا وایروس د 1,649 مثبتو پیښو خبر ورکړل. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر د سکایپ لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ. که غواړئ چې بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلي که افغان حکومت کشفي امکانات درلودی نو اول به په کابل کې دا برید نه کړی. حکومت بیخي استخبارات او کشفي امکانات نه لري. لعلمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي، پرون ورځ چې کومه چاودنه شوې ده په کابل کې، په دې پیښه کې افغان حکومت ملامت دی ځکه چې دوی په کابل کې امن نشي راوستی. د عام ولس دې خدای جلاله شانه ثواب وکړي. د اتل بارګزی له کندهار لیکلي، دغه برید پر سولې بریدو. ګران محمد مبارک د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، پر امرالله صالح برید په افغانستان کې د سولې خبرې له خطر سره مخامخ کولی شي. د استاسو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې مو راستولي و، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم لولو. د خبرونې په دوهم نیمه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی د اساسي بشري حقونو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړي ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 350,000 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه یو، متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوې وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین رد شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمیر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی، او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو غوستونځو ته توجه وکړي، او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکو وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلیو د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی. چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی، چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی، ماده دولتونه مکلف کوي تر څو دغه زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته، خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی، هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه یې دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخوردار دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي، د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي، هغه نشته دي.
بالکل، سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان، یا هغه معلولین چې څه نار وي، چې ناشنوایان، او یو بله کتګوري، مهمه کتګوري، موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان، عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو، موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په درېیم منزل کې چې د یو چارواکي، مهم چارواکي شعبه وي، هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لارې وي، نه لفت لري. نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه، د تعلیم و تربیه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا بې د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغه ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي، هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره، د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده، هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه، نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوس د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، ان شاء الله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
خلک پاکله کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده
د فیروزې غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او یو په چپ لاس د شوق لپاره مې اخیستې دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا یې ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې قدر من اردونکو فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیدون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمان و زانونو تا گتمی او نور زیورات ورنه جور کرل تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غارکه بی چه دی مصر دی ملکه دی مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوه بو مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ دی جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که لی فیروزی نه هم دی تزینه ولو او هم دی بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته چلا هم دی افغانستان پا گردون دی زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگی پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگی نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جوریگی ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویده تلی پا گوته بی
ولازا ده هر واره چه کور تدزما ده ووز پا کور که رزکت دیر فیروزی گوته لرما صرف یو شوق ده او ده غوی پارا میان خستی ده او یو وقت زه چه لگ زمان مم دوی گوته بمی پا یو خیلاز پا گوته یو پا چپ لاز اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلا بیل باورونه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیم نیازی خبرې هم اورو
کچیر ته غوتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلی کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړی کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که زوندای غمای هغه ډیر توانونه لري که غوا یا میګه ملادار یي بچه یې تینه غورځوي ضررونه هم لري که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مګر ام فیروزه خو هغه ولا کسې دوغه کیږي به چې هغه لور نه تیر سي سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د دل باندې لور سي.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوي ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنۍ همکارۍ ته د فیروزه غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي کیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي. څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته. ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پامانی هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلې. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع بیا ورکوم.
یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په آخره یې تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
موږ البته په دې باندې کېدای شي قالینچه هم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده. نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل د 1930 وختم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوي ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي، ورته غوښ شي.
اتاس دوکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاک لا تاسو معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی دي. مواد نه جوړیږي، دغه چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لږه تاسو مخته دا ګوتی چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېرې غټې غټې دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېرې غټه ده. دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده. دا په څو ده؟
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي، دغه قیمت او ارزش یې زیات ده. او څومره چې د ده د کوالټي او کیفیت ضعیفه کېږي، کمی ده، په قیمت کې هم تفاوت راځي. دا د غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمی لوی غټي، د ده قیمت زیاتېږي.
څنګه کولای شو چې اصله فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې یو سړی په دې کې کار کړی او وپیژني، بیا کولی شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږ ذره سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دده دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا ښه او بد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله که درته وایي چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شیان هم شته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده، په دې کې دام جوړیږي سره. هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شوکېس کې اصلي فیروزي دي ټوله په طلا کې من کار کړی دي. دا په تلو کې دا هغه دوه درې سیټه نور چیرې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ده چې هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکت هم دی. بلو
دا په تلو کې موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوته ده او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دغه سیټ په الحال تاسو دغه توینې دا 55 زر افغانۍ ده او هغه په نقره کې ده هغه تقریبا 15 زر افغانۍ 60 زر افغانۍ
10
زر افغانۍ یعنی دغه وړکتو په مخ کې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضې تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي اما په عموم سره څه نه کوي.
اکثره تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دي یو قوت سره ډیره مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده.
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطرو سپوره د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت براچ چوي قیمت به جکشوي ټټیږي نه
ډیر زیات مننه
سپندای وسی سلامات اوسئ تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پهانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کی څوک د شوق لمخي کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د ځمکې کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی ځمکې کې خلکو زیرمه ته لاسرسی لري او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلودا خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلودا غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غی کڑم چی دایم یا سما دمین دستندرو یک زارا یا سما دمین دستندرو یک زارا مالت واپری نتی چورک بشم افلارا مالت واپری نتی چورک بشم افلارا زمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان